د مشال رادیو د 12 بجو په خبري سات کې د تازه نجيب امیر هرکلی وایم. د دې سات په مهمو ریپورتونو کې اوري چې په بډابیره کې نن غرمې نه وړاندې 14 شوي پولیسو ته مرګ ژوبله اوخته ده. پاکستان وایي د ډرون بریدونو د مقصد سره نه بلکې طریقې کار سره اختلاف لري. همدارنګه په یو بل ریپورت کې به واوري چې افغانستان او پاکستان د رواني سوي کال تر پایه ستراتیژیک تړون لاسلیک کول غواړي. نو ریپورتونه روسته در پیژنو. خو دا ګړی د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو. ویاندې ده ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. د پیښور په بډابیره کې یو بابا میچاو دنه شوې ده. د پاکستان خارجه چارو وزیر هند ربانی کر په قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون حمله غیر قانونه ګرځولې دي. ایران وایي هیواد یې دومره توان لري چې د کوم برید جواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پیښور کلیوالي سیمې د بډابیرې تاڼې مشر نسیم خان مشال ریډیو ته ویلي چې د بډابیرې پولیس تاڼې په حدودو کې فرنټیر روډ چوکۍ شیخان کې د بم ډسپوزل سکواډ اهلکارو د غلطۍ ښودل شوي چاودیدونکي توکي ناکاره کول چې ناڅاپه اوچاودېدل او د بم ډسپوزل یونټ انچارج حکم خان پکې اووژل شو. د ژوبلې په حکلت به وویل چې صحیح معلومات لا نه دي ترلاسه شوي چې دوی خو داسې هم ویل کېږي چې دوه پولیس اهلکار پکې ژوبل دي. د پولیس چارواکو د وینا تر مخه د عشق رسول ورځ منځلو وروسته نن د جمعې په ورځ د لانجمن فلم پر ضد د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره اسلام آباد کې سیکیورټي پلان تیار کړل شوی دی. دوی وایي په دې لړ کې ډیپلوماټیک انکلیو او په خاصه توګه د امریکا او برتانیې په شمول د ټولو اروپایي ملکونو سفارتخانو ته تلونکي لارې تړل شوي دي او د غلطه د پوځ ځوانان ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د رسنیو تر مخه د هیواد خارجه چارو وزیر هند ربانی کر د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا ډرون حمله غیر قانوني ګرځولې دي. په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي په غونډه کې نوموړي ویلي دي چې پاکستان د ډرون بریدونو د مقصد سره مني چې ترهګر لمینځ وړي خو د ډرون بریدونو د طریقې کار سره اتفاق نه لري. د ای په خبره د دې ډرون بریدونو منفي رد عمل مخې ته را روان دي او ګټور نه ثابتېږي. هند ربانی کر زیاته کړه د پاکستان د ولس اکثریت د ډرون حملو مخالفت کوي. افغانستان او پاکستان وای په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو سند د 2014 کال تر پایه لاسلیک کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ ماڼۍ وای چې په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان پاکستان او برتانیې د مشرانو په غونډه کې خبرې شوې دي چې پکې حامد کرزی او آصف علي زرداری په سند لاسلیک کولو رضا شوې دي. بلخوا یو شمېر کتونکو وای چې له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند په هغه صورت کې ګټور ثابتې دي شي چې د عملي کېدو تضمین یې نړیواله ټولنه وکړي. د بلوچستان په کوټه کې د بخنه غواړم. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وایي د نیټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات له هغې تقریبا دوه هفتې وروسته واپس بحال کړي دي چې په افغانستان کې د کمانډرانو لخوا د خپلو ملګرو سره ګشتونه محدود کړل شوي وو. دغه محدودیتونه د افغان امنیتي ځواکونو ځینو سرتېرو لخوا پر خپلو بارنیو ملګرو په بریدونو کې د زیاتوالي وروسته مخې ته راغلل. سخ کال لږ تر لږه 150 بارني سرتېري په داسې قسمه بریدونو کې وژل شوي دي. د زیارت په ورځ امن بشري حقوقونه او چاپیریال په لړ کې د ښه کارکردګۍ لپاره د ګټونکو نومونه اعلان شول. د ښه ژوند جایزه یا رایټس لایولیهود اوارډز په ګټونکو کې سخ کال د افغانستان سیمه سمر هم شامل ده چې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیشن مشره ده. د اوارډ قضاوت ډلې ویلي دي سیمه سمر ته د اوارډ د نړۍ په یو ډېر خطرناک او پیچلي سیمه کې د بشري حقوقونو او په تېره د ښځو په برخه کې د فعال کار او جرأت په خاطر ورکړل شوی دی. نن په سریلانکا کې د شلو وریز نړیوال ټورنمنت په لړ کې د اتو غوره لوبډلو یا سوپر 8 په مرحله کې پاکستان د جنوبي افریقي خلاف لوبه کوي. دا لوبه به د سریلانکا په پریماداسا سټیډیم کې ترسره کیږي. لوبه د پاکستان په وخت د مازیګر په 3 بجو پیلېږي او د باران وړاندوینه هم شوې ده. پاکستان او جنوبي افریقا دوه کاله پس د کرکټ په میدان کې د یو بل سره مخامخ کیږي. د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ د سوپر 8 په پرونی لوبه کې ویسټ انډیز په 15 منډو د انګلند نه لوبه وګټله. هغه ویډیو چې په مسلمانو هیوادونو کې بلوو ته نمن وهلې دا سره اړه لرونکي کس ته یوې اورېدنې وروسته نیول شوې. د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې یو جج ویلي نیکولا بیسلی نیکولا کې دې شی وتښتي. نیکولا د ازمیختي شرایطو سرغړونې لپاره تر پلټلو لاندې چې په 2011 کال کې د بانک په یو غپله کې د جیل نه خوشې شوې وو. نیکولا چې د مصر سره تعلق لرونکي او عیسائی دی له هغه وروسته پټ شوی چې کله دا وپېژندل شوه د امریکایي فلم اعلان په جوړولو کې لاس لري. ایران له هغې وروسته د کوم برید په جواب د ضد پر ضد د جواب ورکولو په اړه ژمنه ښودلې ده چې وړاندې اسرایلي وزیر اعظم دغه اسلامي جمهوریت اټومي بم د ترلاسه کولو نه د منع کولو لپاره په سره کرښه راښکلو غږ کړی و. ملګرو ملتونو لپاره د ایران مرستیال سفیر اسحاق الحبیب د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته د زیارت په ورځ ویلي چې اسلامي جمهوریت د خپلې دفاع کولو توان لري او په مکمل ډول د حق لري چې د برید جواب ورکړي. وړاندې د زیارت په ورځ اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې دا ویلي و.
دا مهال چې اوس هم ناوخته شوی یوازې یو لار ده چې په پرمن ډول ایران د اټومي بم جوړولو نه منع کړل شي او هغه داسې چې د ایران د اټومي وسلو پر پروګرام سره کرخه راخکل شي.
هغه ویل د 2014 کال تر اخیره به ایران تر دومره حده یورینیم غنی کړی وي چې اټومي بم جوړولو ته بنیستې وي. ایران په خپل اټومي پروګرام تورونه رد کړي دي او بې بنیادی بللې دي. امریکا وایي د امنیتي وجو په بنیاد په مکتی ډول د لیبیا په سر ښار کې د خپل سفارت نه نور اهلکار راوباسي. د خارجه چارو وزارت وایند زیارت په ورځ ویلي موږ به دار روانې هفتې په سر کې خپلې فیصلې ته بیا کتنه کوو چې مقصد یې حالاتو ته په کتلو سره د ممکن حد پورې د اهلکارو بحالي ده. دا نه دي ښودل شوی څومره اهلکار له هیواده وستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سخت کال په بنغازي کې د امریکا په سفارت د 11 ستمبر برید چې پکې څلور امریکایان وژل شوي وو زیاتره امریکایي ډیپلوماټیکي اهلکار له هیواده راوخکل شو. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د روان کال تر پای د شام د مهاجرینو شمیره 900,000 ته رسیدلې شي. یو ان ایچ سی آر د زیارت په ورځ ویلي چې له اوسه د شامی جګړې په تناظر کې 290,000 کډوال ګاونډیو هیوادونو اردن، عراق، لبنان او ترکیه ته داخل شوي دي او یا د رجستریشن په انتظار دي. ادارې خبرداری ورکړي چې ملګري ملتونو لپاره نو وقفه کمیدو دي چې په موثر ډول د بوران په لټ کې کار وکړي. خبرونه پای
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د دې غړې خبر نه وړاندې کول. زمونږ د دې ساعت ځنې مهم رپورټونه دادي. په بډابیر کې نن غرمې نه وړاندې 14 شوې پولیسو ته مرګ ژوبله وخت دی. په دې اړه تازه معلومات په سیمه کې د خپل خبريال نخلو. پاکستان وایي د ډرون بریدونو د مقصد سره نه بلکې طریقې کار سره اختلاف لري. افغانستان او پاکستان د روان کال تر پایه ستراتیژیک تړون لاسلیک کول غواړي. ناټو یو وار بیا افغانستان کې د ترهګرو خلاف د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات پیل کړل. او وابهوري چې د افغانستان د ننګرهار د ګوشتې خلک وایي پاکستان ورته د سیمې د پریښودلو دړکه کړې ده.
دیر چې ارتونه کوشش کوي، ارتونه تبلیغ کوي، ارتونه دبابونه کوي، دراتګ زمونږ د دې په لو قانونه دې په مقابله ته ار وخت دی.
دا د یو ځای ملک کاکو د سند صوبه نه هندوستان ته د هندوانو د کډه کېدلو لړۍ لا هم روانه ده. او د یو بل رپورت په ترڅ کې به وره چې د ډیر اسماعیل خان نه سلګونه بې ځای شوي خلک بیرته جنوبي وزیرستان ته ستانه شول. سی ویل
باسي نه ترکی نه هر شهر ته نیولې وي په شی ذات سره چې کومه د خواندې ماندې هر شي سره پلی ورسه کوي. څوک خدای کړم د خپل وطن میلې کورینا میژه یا بدوي.
او دا به هم وره چې په خبر کې سینماګان مخ په ختمېدو دي رسره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته د پیښور د بډابیر په شیخانو سیمه کې نن غرمه نه وړاندې یو 14 شوې ده چې ویل کېږي پولیسو ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. تازه حاله خلو امدا شی به د ټلیفون په کرخه د پیښور نظمون همکار شبیر جان سره ده. شبیر جان څه تفصيلات دي؟
بالکل نجیب امیر صاحب څنګه چې تاسو وی نن تقریبا ګنټه جوړه بډابیر پولیس ثاني مشر سره څه کړې ده خبرې شي
شبیر جان په پیښور کې نن د جمعې ورځ ده او د تیرې جمعې په ورځ د عشق رسول ورځ منځل کېده. ډېر اړې ګړې رامنځته شوی و. نن څه صورتحال دی؟ آیا امنیتي ګامونه پورته کړل شوي؟ داسې ویره نه لیدل کېږي چې بیا به د جمعې د منځنه مخکې یا وړاندې دا ډول جلوسونه بیا راوځي؟
بالکل نجیب امیر دا غین اورستو هم تقریبا دو روزانه په بنیاد باندې په خبر کې کله د چا طرف نه کله چا طرف نه دغه احتجاجي لړۍ دوام لري. نن بس تاسو دا ویل چې کوم غلام بلیر چې کوم بیان ورکړو د هغه نن پرون د دفاع پاکستان کونسل ته غونډه شو او هغه نن هغه مسجد محمد خان ته رابلل دي چې هلته به غلام بلیر سره د نور مذهبي ګوندونو مشرانو هغه بل ترجمه خطبه هم کوي او د هغې په درناوي کې دا پروګرام پیښ شوی دی. او په دې لړ کې بالکل په پېښور کې ځای په ځای باندې پولیس په ډېره غټه نفره کې تیار کړی شوی دی.
ډېره زیاته مننه شبیر جانو چې موږ ته معلومات راکول. په تیر ساعت کې مو د اسلام آباد کې د امنیت د وضع په اړه د خپل همکار سراج ظهیر نه وپوښتل چې هلته د جمعې ورځ ده، آیا د احتجاجونو امکان شته او کنه، او پولیسو د سرکاري ودانیو د ساتلو لپاره او د بهرنیو سفارتخانو د ساتلو لپاره څه اقدامات کړي؟ سراج ظهیر ته داسې وویل
دا جمعه هم داسې ګڼل کېږي چې په دې جمعه کې به هم د جمعې لمانځه نه وروسته به هم داسې قسم احتجاجونه اسلام آباد ته راځي او د فلم پر ضد به خپل احتجاج کوي. نو د دغه په رڼا کې د اسلام آباد پولیسو چارواکو چې کوم دی د اسلام آباد لپاره یو سیکورټي پلان تیار کړی دی چې پکې یې د ډیپلوماټیک انکلیو او ریډ زون چې کوم دی په هغه کې سپریم کورټ او دا ټولې ودانۍ مهمې ودانۍ چې پکې دي هغه ته ټولې لارې تړلې شوې دي او دغه کې پوځي دستي او د پولیسو نور ځوانان زې په ځای کړی دي ودرولې دي او کم چې اسلام آباد راتلونکي لارې دي داخلي لارې دي په هغه باندې هم د پولیسو ودرولې دي او ټول ایسي چوغانو ته دا ویل شوی دي چې کوم ممکنه احتجاج دی داغې کې کو څوک د مانځنه وروسته د دې احتجاج په تور باندې اسلام آباد ته رانوځي نو هغه ته دې اجازه ور نه کړی شي ځکه چې په تیر احتجاج کې ډېر زیات نقصان شوی وو. تقریبا سو بلا موټر سایکل او 500 پوری گاډي مو سوزول شوی او کم سره غیب کړی شوی دی. نو چې د داسې نقصان د مخنیوي لپاره باید چې دغه احتجاج کوونکي اسلام آباد ته راشي.
سراج ظهیر په اسلام آباد کې په پاکستان کې ویر لیدل کېږي چې خلک باندې بیا احتجاج وکړي د مسلمانانو د ستر پیغمبر خلاف د یو فلم د جوړېدو خلاف. احتجاجونه یوازې په دې موضوع نه کېږي، د ډرون بریدونو خلاف هم وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجونه کېږي او په خپل د پاکستان حکومت هم دا موضوع سواره د امریکا سره سیړلې ده. د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو به هواباز امریکایي الوتکو لخوا میزایلي بریدونه ترسره کېږي. اوس رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر له خولې لیکلي چې پاکستان د دې بریدونو د مقصد سره نه بلکې د ترسره کولو په طریقې سره اختلاف لري. په دې اړه مې په تیرو خبرونو کې په اسلام آباد کې د خپلې همکارې رابعه اکرم خان نو پوښتل، نو هغې داسې وویل
د پاکستان خارجه وزیر د نیویارک کې ایشیا سوسایټي په یو اجلاس کې د زیارت په ورځ خطاب کړی و. خارجه وزیر په کې ویلي وو چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو منفي رد عمل دی چې هغه ګټور نه ثابتي کې. دا یې هم په کې ویلي دي چې پاکستان په ډرون حملو کې د ترهګر ختمولو سره خو متفق دی خو د دې طریقې کار وي صحیح نه دی او د پاکستان زیاتره خلک د ډرون بریدونو شدید مخالفت کوي. دغرنګ د وای چې د پاکستان په ځمکه یو طرفه ډرون بریدونه غیر قانوني دي. په خپلو خبرو کې خارجه وزیر دا هم وویل چې څوک مورې د پاکستان په حدونو کې بے پایلټ الوتکې الوزي نو دا جنگ بیا د امریکې جنگ شي. دا دلیلونه چې دا زموږ جنگ دی او زموږ په مفادو کې دی نو یو طرف ته پاتې شي او دا بیا وایي چې په پاکستان دا جنگ مسلط کړی شوی جنگ ښکاري بیا جوړ شي.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې د ډرون الوتکو د بریدونو په موضوع کې پاتې کیږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د یو تازه سیړنیز ریپورت په حواله لیکي چې د پاکستان ولس ځکه د امریکې خلاف پارېدلې احساسات لري چې امریکا د دې هیواد په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه ترسره کوي او د امریکې دا ادعا هم سمانه ده چې ګواکې د دغو بریدونو په ترڅ کې یوازې ورپکې وژل کیږي. د ریپورت له مخې په دې کې منځګړي قبایل او حتی ماشومان هم وژل کیږي. په دې اړه یو ریپورت لرو چې لوي د امیر وروسته تاسو اورئ. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په یو ریپورت کې لیکي د اسلام پر ضد جوړ شوی یو فلم په تناظر کې کو کتل شي نو په ټوله اسلامي نړۍ کې پاکستان هغه هیواد و چې د امریکا پر ضد پکې تر ټولو زیاته غوسه لیدل کېده. حال دا چې امریکا د دې هیواد سره په بلیونونو ډالرو مرسته کوي سو د طالبانو د لاسه د زیانمنو شو سیمو بیا رغونه وشي. ورځپاڼه لیکي که اوس هم امریکایان هغه پخوانۍ پوښتنه تکراروي چې هغوی یعنی پاکستانیان ولې له موږ څخه کرکه لري نو هغوی دې د ډرون د بریدونو لاندې ژوند په نامه راپور ولولي. په دې راپور کې د ډرون د بریدونو له وجې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ورانۍ او ویرې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. دا راپور د هغو ادعاو سره په ټکر کې دی چې ګواکې بي پایلټ الوتکې خپل نخه نه خطا کوي او ولسی خلکو ته ډیر کم زیانونه اړوي. راپور لیکي په دا ډول بریدونو کې تر اوسه سلګونه ولسی کسان هم وژل شوي چې یو سل شپږ اویا پکې ماشومان دي. په راپور کې راغلي قبایلیان د ډرون بریدونو له وجې دومره په ویره او ترهه کې مبتلا دي چې نه دوی په خادۍ او نه هم په غم کې په ګڼ تعداد کې پر یو ځای جمع کېدای شي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه د خپور شوي رپورټ په حواله لیکي د 2011 کال د مارچ په 18مه د شمالي وزیرستان په داتاخیلو کې د قبایلي مشرانو ترمنځ یو جرګه کېده چې د دوو قبیلو ترمنځ د کرومایټ مدنیتو پر سر د راپورته شوي یوې لانجې د حل کولو هڅه کوله. په جرګه کې 15 دیش د حکومت لخوا ټاکل شوي ملکان او ځایي طالبانو څلور غړي هم ناستو، ځکه د شخړې د هوارولو لپاره د دوی ټولو شتون اړینو. په جرګه کې ناستو کسانو انګیرله چې دوی د ډرون بریدونو څخه به په امان وي، ځکه دا ډول بریدونه په ترهګرو او نورو هغو ډلو باندې ترسره کیږي چې د حکومت پر ضد کاروایی کوي. خو ډرون الوتکو پر دغې جرګې برید وکړ. د احمد جان په نوم یو کس چې برید کې زخمي شوی و خو ژوندی پاتې شوی، د دې راپور څېړونکو ته ویلي د څو پرله پسې بریدونو په نتیجه کې 240 کسان وژل شول. یو بل ژوندي پاتې کس محمد نذیر د راپور جوړونکو ته ویلي ډېری خلک پر ډبرو د لګېدو له امله هم مړه شول. د ادریس په نوم یو بل عیني شاهد بیا وایي هر څه له منځه لاړل، هلته یوازې ټوکرې پرتې وې، د انسانانو د بدن ټوټې خورې ورې وې، هلته بې اندازې غوښه او وینه پرته وه. د یو وژل شوي ملک حاجي بابت خان زوی خلیل خان وایي هغه پوهیږي چې امریکا دا بریدونه د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې اتحادي ځواکونه وژغورل شي او د طالبانو القاعدي مرکزونه په قبایلي سیمو کې موجود دي. فائنانشل ټایمز په اخره کې لیکي د دومره مرګ ژوبلې نه پس هم د حیرانۍ خبره ده چې په امریکا کې جمهوریت پلوي مخالف ګوند د نوموړي هیواد په ولسمشر باراک اوباما نیوکه کوي چې د امریکا د دښمنانو خلاف کمزورې جنگ کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
افغانستان او پاکستان وايي په خپلو کې بعد ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د جمهور ریاست د ارک مانی وايي چې په دیړه په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو په غونډه کې خبرې شوې دي. بل خو یو شمیر کتون کې وايي چې له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي چې د ملکیدو تضمین نړیواله ټولنه وکړي. په دیړه پامو کې د کابل نه زموږ د همکار زبیر ژمن را لګلی رپورټ ته.
د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو موافقه کړې چې د خپلو هیوادونو ترمنځ به د ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده د 2013 کال تر پای بشپړوي. د جمهور رئیست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان پاکستان د جمهور رئیسانو حامد کرزي او آصف علي زرداري او د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کمیرون په درې اړخیزه غونډه کې خبرې شوې. د اعلامیې له مخې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کمیرون ژمنه کړې چې هیواد به په دې اړه د افغانستان او پاکستان له هلو ځلو ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د بحثونو د دوام لپاره سره وګوري. افغانستان د پاکستان له سیال هیواد هند سره تر ټولو لومړی د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و چې پاکستان او چارواکو ته حساسیت پاروونکی بلل کېده. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند به د افغانستان په ګټه وي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه یونس فکر وایي دغه سند په هغه صورت کې ګټور ثابتېده شي چې د عمل کېدو تضمینې نړیواله ټولنه وکړي.
دا سند باید بیا د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ملګرو د خوا څخه هم ضمانت وسي او په دې سند کې طبیعي ده دغه نور تړونونه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغوی د اجرا دپاره هم ضمانتونه وړاندې شي. خو موږ تشویش پر پاکستان دا دی چې دوی د دغه سندونو امضا د دې دپاره استعمالوي چې پر موږ وخت تېروي او پر موږ وخت ضایع کوي.
له پاکستان سره د ستراتیژیک همکاریو د سند د عملی کېدو په اړه کتونکو ځکه شک لري چې له پاکستان سره په خو هم افغانستان په بیلابیلو برخو کې موافقې ته رسیدلی خو بیا عملی شوی نه دي. څو کاله مخکې افغانستان او پاکستان د سولې ګډه جرګه په کابل کې جوړه کړه او د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې تړون هم نه و شوې دي. خو کتونکو وایي پاکستان په دوړو برخو کې عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې د جمهور رئیست د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي د نیویارک په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري تمه ښودلې چې تر لوی اختر پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر د سفر پریکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم په وروستۍ سفر کې شوې وه خو تر اوسه پورې دغه سفر ځنډېدلی دی.
حمل ته د افغانستان نه یو بل رپورت. امریکایي چارواکي وایي چې پر نړیوالو فوځیانو د افغان ځواکونو لمن زده خنړیو حمله له لړۍ وروسته د ناتو سرتیري هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات په ورورو بیا پیل کړي. نږدې دوه اونۍ مخکې چې دې حمله زور واخیست، نړیوالو فوځیانو له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات وځنډول. دا ګډ عملیات که څه هم تر اوسه په خواني اندازې ته نه دي رسیدلي، خو نړیوال فوځیان هیله مند دي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات به خی له یو لړ احتیاطي اقدامات وروسته بیا په پراخه کچه پیل شي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبریا ژانس تر راپور لنډیز د احمد تکل نورو.
د امریکا د دفاع وزارت د یو مقام په وینا، له پرون یعنی پنځشنبه را په دې خوا له نیمایي زیات پوځي عملیات په ګډه ترسره شول، خو د نویو عوامرو له وضع کېدو مخکې په سلو کې تقریبا نوي عملیات افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډه کول. د ناتو په اړوندو پوځي قطو کې دا نوي عوامر وروسته له هغه نافذ شول چې د افغان ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو په حملو کې زیاتوالی راغی. د پنټاګون د مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته په دې اړه معلومات ورکړي، ځکه اجازه نه لري چې د عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وکړي. د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو له زیاتېدو سره د نړیوالو ځواکونو قومندانان اړوتل چې د ګډو غزمو او ګډ کار کچره ټیټ کړي. د نویو عوامرو لمخه ګډ عملیات لکه غزمه یا په کوچنیو پوستو کې پیری اوس د جګپورو سیمایزو قومندانانو لخوا تاییدېږي. د سپتمبر په 14 منیټه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن د نویو هدایتو له نافذېدو وروسته یوازې د سپتمبر په 18 یو خپل منځي حمله وشو چې تلفات یې نه درلودل. په داسې حال کې چې د ډول حمله سکهال یو 50 نړیوال پوځیانو وژل. قومندانان د هر ځل عملیاتو د تایید لپاره باید عملیاتو ټول اړخونه، د هغو خطرونه او ګټې، او د افغانانو لمنځه د حملو احتمال وسنجوي او بیا پریکړه وکړي چې آیا په دې ارزی کنه. د عملیاتو په پلان کې همدارس د سرتیرو د مسؤلیت لپاره باید احتیاطي تدابیر شامل وي. کله ناکله په دې اقداماتو کې د سرتیرو د شمیر زیاتول یا د هغو خاصو ځایونو تشخیص هم شامل وي چې ښایي عملیات یا د سرتیرو ژوند له ستر خطر سره مخامخ کړي، او بیا د هغو اقداماتو تر لاس لاندې نیول څو دا خطرونه له منځه یوړل شي. قومندانانو همدارس امریکایي سرتیرو ته امر کړی چې په افغانستان کې د تل ځان سره ډک ټوپک ګرځوي، حتی کله چې په خپلو اډو کې دننه هم وي. همدار سرتیرو ته ویل شوی دی چې د یو پیخ پر محل باید په کوم ځای کې سره راټول شي او تمرین ورسره شوی چې باید څه وکړي. جګپوري پوځي چارواکي وایي چې نوې هدایات او اوامر ضروری وو، خو د اقداماتو موقتی بڼه درلوده. دوی وایي هیله مند دي چې د عملیاتو شمیره به ورو ورو عادي حالت ته راشي، خو د مسؤلیت لپاره احتیاطي تدابیر ښایي دوام وکړي.
احمد تکل. بلخوا د ننګرهار د گوشتي ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته ویل شوی چې د ډیورن غاړې سره نږدې سو کلی پریک دی چې دوی پکې چاڼي عملیات ترسره کوي. په همدې اړه د گوشتي ولسوالۍ د مومند د قوم مشران د زیارت په ورځ راټول شوی او د پاکستان د ګواخ پړې خپل دریز روښانه کړو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دغه رپورت کې راکوي.
د ننګرهار د گوشتي ولسوالۍ د مومند قوم مشران وایي چې د ډیورن دی غاړې ته پرتو سو کلو ته د پاکستان حکومت د سیمې د پریښودو ګواښ کړی دی. په همدې اړه د زیارت په ورځ د گوشتي ولسوالۍ په مرکز کې د مومند د قوم په سلګونو تنه قومي مشران او مخور راټول شوي وو او د پاکستان د ګواښ په وړاندې خپل دریس په ډاګه کړو. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مومند د قوم مشر فریدون مومند د غونډې په اړه خبري اعلان ته وویل.
پاکستان حکومت له خوا نه نظرخیل، ملاخیل، یعقوبی او ریناو پرچاو دې منطقو ته اختار ورکړ شوی او هغه ته ویل شوی چې تاسو د منطقې تخلیه کړئ. چې نه دغه ځای نه په دوی فیر شوی او نه دغلته د دوی د مخالفینو مرکزونه او ځایونه وو. تقریبا د دوه هفته د مخه دوی په ملاخیل او نظرخیل او د یعقوبی په منطقه چې د پرون شپې پورې دوام لاره توپچی انداختونه وکړل، چې دا هغه انداختونه په نتیجه کې دغه منطقې مکمل تخلیه شوې. تقریبا د 15000 په شاوخوا کې کورنۍ دغه ځای نه په کډه کولو مجبور شولې.
یو تن قومي مشر وایي چې دوی به په هر حال کې لخپلې خاورې نه دفاع کوي.
نوم یې ملک دلاور خان، د نارګي د کنده اوسېدونکو دي چې اټونه
کوشش کوي ارتونه تبلیغ کوي ارتونه دبابونه کوي دراتګ زمنګ د دې په لو قانونه د ډیورن نه دی په لو دې په مقابله ته ار وخت دی دې د دب دبام نه د اچ ام د خو غاخل او د قانونه مندونی ریګي دغشتي
دغشتي ول سوال ډاکټر عیسا خان زواک وای چې حکومت به د مومندو د قوم څخه ملاتړ کوي او هیڅ اته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د خپل ول قیلان دی راولي
سلالات غوخ کړي کروندې ته غوخ کړي دي ګټو کلی ته غوخ کړي دي نرګي ته غوخ کړي لکړې ته غوخ کړي خو دې غوخ په مقابل کې ولوسونو دریز دادې چې مونږه د خپل خاورنه دفاع کوو مونږه په خپل ټول امکاناتو باندې خپل ولوسونو ته ډاډ ورکوو چې مونږ به په خپل ټول امکاناتو نه پردي تجاوزګر مخنیوي کوو
حسمو وکړه چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ نظر د خلکو د نیوکو په وړاندې ولرو خو بریالي نشو بلخوا تر دې دمه په سرګن ډول د پاکستان د حکومت دریز هم مخې ته نه دی راغلی چې ګوندې د ګوشتې ولسوالۍ خلکو ته یې د سیمې له پرېښودو نه ویلي دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
مشال راډیو د مینی او رڼا زیری
د پاکستان لسین صوبې څخه په دې وروستیو کې ګڼ شمېر هندو مذهبه خلک هندوستان ته کوچېدلی دي او دا سلسله لا هم روانه ده د پاکستان هندو کونسل چارواکي وایي دغه کسان په سیمه کې د بدامنۍ او دوی ته د ورپېښو ستونزو له کبله تللي دي خو د پاکستان حکومتي چارواکي بیا بل نظر لري دوی وایي هندوستان ته کوچېدلي خلک د مقدسو ځایونو د زیارت لپاره ورغلي او بیرته به راستانه شي په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو
د مذهبي لککیو د خیرخېګړې د پاره کارکونکو د غیر سرکاري تنظیم پاکستان هندو کونسل چارواکي وایي د سند صوبې د سکر او جکپاباد څخه د هندوستان په لور د تلونکو هندو کورنیو د کوچېدنې سلسله دوام لري د یادې ادارې مشر رمیش کومار مشال رډیو ته ویلي دي د تیرو دوو میاشتو راهیسې د یو نیم سلو څخه زیاتې کورنۍ هندوستان ته تللي دي او ځینې نورې کورنۍ د تللو هوډ لري د هغه په خبره په دې وروستیو کې د سند صوبې په ځینو برخو کې د هندو مذهبه خلکو پاره شرایط سخت شوی دی رمیش کومار وای هغه هندو مذهبه خلک چې د تللو دپاره وسایل لري هغوی د تللو تابعیا کوي لګیا دي ډېر خلک تللي دي او هلته په جودپور کې ډېره دي اوس یو ځل بیا په سکر ډیویژن او جکباباد کې هندو مذهبه خلک ځان خوندي نه احساسوي د دوی لونه تختول کیږي او د دوی په کاروبارونو حمله کیږي د دوی څخه قلنګونه اخیستل کیږي او دوی د تاوان دپاره تختول کیږي د رمیش کومار په وینا که څه هم د امنیت ستونزې په ټول پاکستان کې شتون لري خو د هغه په خبره دغه واردات د لګکیو سره زیات ترسره کیږي د هندو مذهبه خلکو د خیرخېګړې یو بل تنظیم هندو پنچایت کونسل د کراچي ډیویژن مشر امرناث موتولال بیا وایي د سین صوبې څخه هر کال په ګڼ شمېر کې خلک هندوستان ته ځي د هغه په خبره تللي کورنۍ هندوستان ته د استوګنې نه بلکې د مقدسو ځایونو د زیارت کولو دپاره تللي دي هغه هندو مذهبه خلک چې د مذهبي مقدسو ځایونو زیارت ته ځي نو ګاونډي ملک هندوستان هغوی ته مفت ویزه ورکوي دا خلک هر کال ځي او بیا واپس راځي زمونږ خلک د سیند په خاوره کې پیدا شوي دي د دې وطن سره مینه لري دلته کاروبارونه کوي او کورونه لري په زور د مذهب بدلولو د پښتنې په جواب کې امرناث زیاته کړه چې که یوه پیغله 18 کلنۍ ته د رسیدو وروسته یو چا سره په خپله خوښه واده کوي او یا خپل مذهب بدلوي نو د داسې کولو قانون هغې ته اجازه ورکړې ده او په دې کار کې هیڅ یو هندو مذهبه سړي ته اعتراض نشته خو تر څو پورې چې په زور د مذهب د بدلولو خبره ده نو په دې حقله که ځانګړی قانون جوړ کړی شي نو د بې بنیاده پروپیګنډو مخه به ونیول شي د سیند صوبې څخه د هندو مذهبه وګړو د کوچېدلو په بابله مرکزي او صوبایي حکومتونو دوه جدا جدا تحقیقاتي کمیټې جوړې کړې وې خو د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کومار وایي د تحقیقاتو په غرض جوړو شو کمیټیانو څخه د متاثره خلکو په ستونزو کې هیڅ کمی نه دی راغلی دی وایي پرون نه بل پرون یوه هندوه پیغله چې دوه ورځې وروسته یې واده و د سکر څخه تختول شوې ده او لا هم ورکه ده پولیس اف آی آر لیکلو ته نه دی تیار دا یوه پیښه نه ده په دې تېره میاشت کې د 15 څخه زیاتې جنکۍ تختول شوي او په زور مذهب بدلولو ته مجبور شوي دي د سیند صوبې د لګکیو د چارو وزیر موکش کومار چاوله مشال رډیو ته ویلي د سیند صوبې له ځینو برخو څخه هندوستان ته ځینې مذهبي لګکۍ کوچېدلې دي خو د هغه هغه په خبره د دغه کسانو شمیر ډیر نه دی او دوی فقط یو څو تن دي.
ټوټل نمبر اف پیپل جو جتون سلیپ بای
د جګب آباد نه صرف دوی کسان تللی وو، په هغه کې 15 رستانه شوي دي. حکومت په دې اړه دوه تحقیقاتي کمیټیانې جوړې کړې دي، هغوی په دې سلسله کې کار کوي. موږ خپل اولنی رپورټونه مرکزي او صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي. نن هم زه په همدې سلسله کې جګب آباد ته روان یم ترڅو په دې اړه له نږدې څارنه وکړم. د مکیش چاوله په خبره په زور د مذهب بدلونې په اړه د قانون جوړولو په باب له ور سره مرکزی حکومت ژمنه کړې ده. د هغه په وینا چې دغه قانون کله هم د قامی اسمبلی نه پاس کړی شي، نو د سند اسمبلی نه به یې هم بیل زنده منظور کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دولس نیمې بجې دي. د ملیحه میرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پیښور په بډبیره کې د بم ډسپوزل سکواډ لخوا چاودېدونکي مواد ناکاره کولو په وخت دغه توکي چاودېدلي دي. یو کس پکې وژل شوی. په اسلام آباد کې نن د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره د سکیورټي انتظامات شوي دي. د پاکستان خارجه چارو وزیر هند ربانی کروای د امریکا لخوا ډرون بریدونه غیر قانوني دي. پاکستان او افغانستان د یو بل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د لاسلیک کولو خبره کړې ده. د نیټو ائتلافي ځواکونو د دوو هفتو د ځنډ وروسته د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات واپس فعال کړي دي. نن په ټي ټوینټي کرکټ کپ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه کیږي. اسرائیلی مشر بنیامین نتنیاهو د ایران اټومي پروګرام په لړ کې په دغه هیواد د برید سره کرخره خلو د ضرورت خبره کړې. بلخوا د اروپایي اتحادیې مشر وایي د نړۍ لویو طاقتونو خبرې کړي چې باید ایران د خپل اټومي پروګرام په لړ کې په سمدستي ډول ګامونه واخلي.
اوس هم رسنیو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د کورنیو رسنیو نو کو وربش اسلام آباد ته او ریاض مساخل نه باورو چې د پاکستان ورځپاڼو په کومه موضوعاتو اداري لیکلي.
نن هم پاکستانی ورسپانو د نور کله پشان یو شمیر ادارې لیکلي دي. خو دې کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان او د اردو ژبې ورسپانې جنگ پر ادارې د زنانو او بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو د ووټ په حق لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې بهر نړۍ کې تر سلويخ لکو پورې پاکستانیانو سیږي او د الیکشن کمیشن لخوا د غوی د ووټ ورکولو فیصلې ځنډولو سره به دغه خلک د خپل حق نه محروم شي او سلويخ لکه ووټونه به ضایع شي. دا شان اداریا د هغه پریکړې اړخ ته هم اشاره کوي چې کوم ځای کې لس صدا زنانا وټونه وانه چول د هغه ځای ټول ټاکنه به هم بیا کیږي. د لړکی اداري وایي چې قبایلی سیمو کې زنانا په خصوصي توګه د رسمونو رواجونو تر لاندې ژوند کوي او د ووټ په ګډون نورو یو شمیر حقونو نه محروم دي. نو د لړکی هم الیکشن کمیشن سره سره قبایلی مشرانو، منتخب نمائندګانو او نورو مخورزو خلکو له خپل کردار تر سره کول پکار دي. اداري اخره کې وایي چې د الیکشن کمیشن د دې اقداماتو سره بعد د اولس په جمهوریت یقین پوخ شي او زیات خلک بعد د ملک په جوړخ او ترقی کې خپل کردار تر سره کړی. دغه رنگ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د لړکی سیول سوسایټو، باشعور خلکو او سرکاري ادارو له خپل کردار تر سره کول پکار دي چې ورسره د چا حق اونه وهل شي او هر تن د خپل خوخي نماینده ته ووټ ورکړي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې وابډا د خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی د ګټې په مت کې د 15.40 کروڑ روپو ورکولو نه انکار کړی دی. اداري لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او د خزانه وفاقي سیکرټر او د وابډا چیرمن او د اوبو بجلی وفاقي سیکرټری په تحریری ځاندر کې خبر کړی دی. اداري مخ کې لیکي چې اصل خبر دا ده چې د صوبایي حکومت او وابډا ترمنځ دا فیصله شوی و چې د بجلی د خالص ګټې په مت کې وا د کال په سر خیبر پښتونخوا حکومت ته 45.50 کروڑ روپے ورکوي او دا ادایګي به پاکستان کې کول شي او دغه شان د دې ضمانت وفاقي حکومت اخستی وو. خو اوس چې وابډا د دې نه انکار وکړو نو له دغه وجې به خیبر پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه ودرېږي او د دې به ډېر بد اثر پریوزی. نو باید چې وفاقي حکومت د لړکی یو ښه کردار ولوبوي او وابډا باندې زور روړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته زر تر زره دا رقم ورکړي چې خیبر پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه مخ په وړاندې بوتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجله نیشنل انټرست لیکي کچېره اسرائیل په ایران حمله وکړي نو مسلمان هیوادونو ته به دا ګرانه شي چې پریکړه وکړي چې د ایران مرسته کوي او که د امریکې. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان بیلي کې په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو د ستونزې د هوارې لپاره باید جدي خبرې او بحثونه وشي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
نیشنل انٹرسٹ مجله لیکي د اسلام خلاف جوړ شوی یو انټرنیټي فلم په ټوله مسلمان نړۍ کې مظاهره راپورته کړې. په دې دوران کې ایران او اسرائیل په یو بل د حمله بیانونه هم ورکړل. نیشنل انٹرسٹ لیکي کچېرې په ایران بمباري وشي نو ردعمل یې په لویه کچه مخې ته راتللی شي او په داسې حال کې به مسلمان هیوادونو ته ګران شي چې د چا مرسته وکړي. دا خبره یقیني ده چې په ایران د ممکنه حمله وروسته به په مسلمان نړۍ کې تر ټولو زیاته کرکه له امریکا خلاف مخې ته راځي، که څه هم امریکا به د دغې ذمهوار وي او که نه. مجله لیکي د ایران په اټومي پروګرام د څه قسم حملې سره په امریکا نیوکې زیاتېدای شي او ممکنه ده د پاکستان او افغانستان نه زیات امریکایي ولس لپاره ایران یوه خطره جوړه شي. د پاکستان او افغانستان ولسونه د تیرو څو کلونو راهیسې د بدامنو او یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او په دغه هیوادونو کې خلکو په عربي نړۍ کې پاسون ته هم زیاته توجه ورنه کړل شوه. دغه خلک د فلسطیني ولس لپاره همدردیانې لري او په تیرو وختونو کې د عربي نړۍ د حکمرانانو نه هم خبر پات شول. د دغه سیمو خلک هم غواړي باید جمهوري نظام مخې ته راشي. بلخوا ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د لادرک خلکو مسله ډیره ژوره ده. د دغه خلکو په اړه نخو په امنیتي ادارو کې ریکارډ د ملګرو ملتونو پاکستان ته تللې ډلې ته ورکړل شوی او نه په دې اړه څوک خبرو ته تیار دي او داسې ښکاري د پاکستان استخباراتي ادارې دا مسله نړۍ ته د نه په ډاګه کولو کوشش کوي. د تیرې جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو ډلې په پاکستان کې لس ورځې تیرې کړې، خو د دغه مشن اسلام آباد ته د تګ په اړه د بهرنیو چارو وزارت هیڅ معلومات نه وو ورکړي. ډان لیکي د ملګرو ملتونو مشن چې کوم هیواد ته هم ځي نو هغوی ته بلنه ورکړل کیږي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ تفصیل خپور نه کړ او خلکو ته هم هله پته ولګېده چې دغه مشن اسلام آباد ته ورسید. ورسپاڼه لیکي د لادرکه شو کسانو د کیس اورېدنه روانه ده، خو دغې له هغه شان اهمیت نه ورکړل کیږي او د دې نه دا هم ثابتېږي چې په پاکستان کې د ورکو شوو خلکو د مسلو د حل په اړه هیڅ پالیسي نشته او دا په انتظامی څارنې هم ډېرې پوښتنې راپورته کوي او باید په دې بحث وشي. خو که چیرې دا مسلې د عدالت سره وي او چا ته پرې د خبرو اجازت نه وي نو بیا به د بشري حقونو ادارې او یا میډیا په دې څنګه بحث وکړي.
فرخند وزیر وایي چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله د مسلمانانو د ستر پیغمبر د سپکاوي فلم انسنس آف مسلمز پروډوسر نیکولاس سیلی په امریکا کې نیول شوی دی. نوموړی د مصر اوسیدونکی او عیسوي مذهبه دی. د فرانس یو دانشور اولیور روی وایي په اسلامي نړۍ کې د دغه فلم چې د پیغمبر اسلام سپکاوی پکې شوی پر ضد مظاهرې د تهذیبونو ترمنځ د جګړې وجه نه ده بلکې دا سیاسي ایجنډا لري. د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي خبريال فرود بیژان له فرانسوي دانشور اولیور روي سره د ځانګړي مرکه کړي. زموږ همکار ګلیاز د دې مرکه مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
په اسلامي نړۍ کې په هغه فلم چې د اسلام سپکاوی پکې شوی مظاهره لا هم دوام لري. د فرانس اولیور روي چې په اسلام او د منځنی او مشرقي اشیا پر سیاست یې ډېر لیکنې کړي وای، د فلم پر ضد راپورته شوی تشدد د تهذیبونو ترمنځ د جګړې وجه نه ده بلکې دا تشدد د سیمه ییز سیاست نتیجه ده. د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې د اسلام ضد فلم همیش تشدد او قهر جوړوي، نو اولیور رای وای دا معامله د اسلام نه بلکې دا یو سیاسي ایجنډا ده. په منځنی ختیځ کې دا درې اړخونه لري: د عرب سپرلي پاسون کې سلفیانو چې د تشدد او د جهاد ترغیب ورکوي او ایران هم مبارزه کوله. د ایرانیانو او د سلفیانو دا یو هڅه وه چې عرب هیوادونه د مغرب پر ضد کړي او د هغه سنی هیوادونو اکثریت په اقلیت کې بدل کړي چې د ایران پر ضد دي. اولیور رای زیاتوي چې سعودي عرب، ترکی، مصر او ځینې خلیجی ریاستونه د سنیانو پلوه دي، نو هغوی په منځني ختیځ کې د ایران مداخلت په کلکه رد کړي. د دغه ډلې دا یو هڅه وه چې ایران د اټم بم د ترلاسه کولو مخه ونیسي، خو د ایرانیانو بیا کوشش دی چې په یاد ډلې کې اختلافات راپورته کړي او عربان خپل حکومتونو ته ولمسوي. په اسلامي نړۍ کې په مظاهرو کې د امریکا او د مغرب پر ضد جذبات را څرګند شوي. د دې په جواب کې اولیور رای وای
دغه مظاهره وړوکو اقلیتونو کړي. د مثال په توګه 2000 سلفیانو په تیونس کې مظاهره کړي او یو نوی کسانو په پاریس کې مظاهره کړي، نو دا یو سیاسي هڅونه وه. په اسانو ټکو کې دا سیاست و. که چیرې اسلامي نړۍ د مغرب پر ضد وای نو په میلیونونو خلک به کوڅو ته راوتي وای، خو اوس موږ ګورو چې یوازې زرګونه خلک په کوڅو کې مظاهره کوي، نو دا یو سراب دی.
it. You have some thousands of people in the street. So it's a way to present an optical illusion.
په افغانستان کې دا فلم چې دا پیغمبر سپکاوی پکې شوی پر ضد د تشدد ډکې مظاهرې هم شوی. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په افغان ټولنه کې د مغرب لخوا د سپکاوی نتیجه تشدد وی او لیا رای وای زما په فکر مونږ په افغانستان کې د شناخت یو لوی بحران لرو. په دغه هیواد کې له تیرو دشتو کلونو راهیسې جګړې ژبني تقسیم د ملت پالنې اهمیت کم کړی دی.
دا ګولیاز رپورٹ ما ورته بیا هم یو نړیوال رپورٹ. ایف پی خبری ایجنسی په خپل یو رپورٹ کې لیکي شام هغه هیواد دی چرته چې لډیر مدیر رئیس رسنۍ د ریاست تر کنټرول لاندې وو. خو اوس په شام کې په لزګونه خپلواکي ورسپانې او ویب پاڼې شروع شوې دي چې د ځایي خلکو د ډیر پام وړ ګرځېدلې. د دې رپورٹ تفصیل اورو دانی ساجمل.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو رپورٹ کې د شام د حالاتو په اړه لیکنه کړې او وایي هغه هیواد چرته چې د لسیزو راهیسې میډیا د ریاست تر کنټرول لاندې وه، نو د تیر کال د انقلاب وروستو په شام کې په لسګونه خپلواکې ورځپاڼې او ویب پاڼې مخې ته راغلي دي. د سینسرشپ نه آزاد کوریج له وجې زیاتره د شام خلک د غر ورځپاڼې او ویب پاڼې لولي. خبری ایجنس لیکي سوریتنا، اکسیجن، حریات او انا بلادی داسې یو څو ورځپاڼې دي چې د شام د حکومت د مخالفینو لخوا شروع شوي. د یو خپلواکې روزپانې مشر جواد ابول مونا وایي چې کله دوی سوریتنا روزپانه تیر کال د ستمبر په میاشت کې شروع کړه، نو دوی داسې فکر لرو چې ډیرو پر امن ټولنیز کارونو ته سم کوریج نه ورکول کیږي. خبری ایجنسی لیکي په شام کې زیاتره ورځپاڼې په انټرنیټ دي، خو ځینې فعالان د انټرنیټ نه د دغو ورځپاڼو کاپي وباسي او په خپلو سیمو کې خپروي. جواد ابول منا وایي دوی هغه وخت حیران شو چې کله یې په همس ښار کې د خپلې ورځپاڼې په سلګونو کاپي ولیدلې چې پکې تر 30% پورې د یاغیانو په لاس کې وي. ایف پی د ابو منا له خولې زیاتوي د شام د ځوان کول په توګه دوی غواړي چې څومره هم د شام د تحریک ملاتړ کولی شي نه چې وکړي، او دا ورځپاڼه د دوی د شریکي مبارزې یو نتیجه ده. ابول منال زیاتوي دوی د شام سلویخت کله مخکینی تاریخ هم لیکل غواړي چې د باس ګوند د اقتدار په وخت په مکمله توګه له پامه غورځول شوی دی. نوموړی وایي زیاتره لوستونکي اوس آنلاین رسنو ته لاسرسی لري او ځینې بیا دا پرنټ کوي، خو هغه سیمې چرته چې د بشار الاسد واک دی هلته ورځپاڼې په پټه ویشل کیږي. ایف پی د ابول مونا له خولې لیکي په شام کې د فنډ د کمښت له امله زیاتره خبریالان له مختلفو ستونزو سره مخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د تیرې جمعې په ورځ د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي په فلم اعتراض کوونکو د دغه ښار د سینماګانو ودانۍ په نخښه کړې او ورته غټ تاوان نه واړول. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار یو شمېر سینماګانې وار د مخه په کاروباري مرکزونو بدلې شوې دي. پښتانه فلم جوړونکي او هنرمندان هم روانو حالاتو ته په کتنې د پښتنو فلمي صنعت راتلونکي ته اندېښمن دي. په دې اړه هارون باچا یو رپورټ جوړ کړی.
د تیر جمعې په ورځ د عشق رسول د ورځې په مناسبت په شویو احتجاجي مظاهرو کې د ملک د نورو برخو په سیر په پیښور کې هم شخصي او حکومتي املاکو ته غټ تاوانونه واوښتل. خو یوازې په یاد ښار کې مظاهرتیانو په دریو سینماګانو بریدونه وکړل او په بشپړه توګه یې تباه کړې. په پیښور کې رامنځته شویو د تشدد دغو وروستیو پیښو د دغه ښار د پښتو فلمونو کاروباریان اندېښمن کړي دي. د پیښور په نشترآباد کې د مسافر ویډیو په نوم د سیډیانو د دکان مالک چې مسافر نومیږي او څوک چې د پښتو فلمونه هم جوړوي، مشال ریډیو ته د عشق رسول په ورځ په سینماګانو د شویو حملو په اړه وویل.
دی دا کال کړه چې را امن پسند کې لیس بې او پرې دې موږ مو سره شریکو دکان نو مو سره ارتال مو سره او پارس مو سره بل او دې کې پاس چې خلک رانه نو وتر شر پسند کړه چې هغه کې رو را دې د دې تباې نه کې پارکو ندی پرې نه خوزل ادا چې بیا په سلماګانو شبستان سلما شما سلما کیپیٹل سلما نا سلما را سلو سلماګانی جی دې کې کانا بالکل خراب سره افغانستان شبستان کې زما فلم لګې ده له اړ لونه مولر برا او خلاله باندې تیر واچو لاغه مول اوسو ځوان.
د مسافر ویډیو مالک کسه هم موبایل چې حکومت لا هم دوی ته د اوختی تاوان نوټس نه دی غسته، خو زیاته کړه چې خپل اتحادیه به فعال او حکومت به وغواړي چې د سینماګانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
حکومت دا پکار دي چې داستان سلماګانی چې ورانی شوي تدې چې دا کړې وي تپوسې کړې وي ولله څوک نه زم راغلي دي یا خو شو بده شوې سم نه تنظیم خوشته خصوص خبره شوی از ګور ضلع څخه ده چې اقدام نه دي شوی چې را تدې شهر د عملی کی چې را انده د پاره تاسو پکار دي کنه کده چې حال کم نه حال روان دي مزور به سلماګانی ختمي.
د پیښور په سینماګانو شویو وروستیو حملو د دې ښار هنرمندان هم چې د پښتو فلمونو لپاره سندرې جوړوي پریشانه کړي چې وایي د دوی په کاروبار به لا ډېرې بدې اغیزې پرېوځي. ماسٹر علی حیدر یو لهغه پښتنو موسیقارانو څخه دی چې ګڼ شمیر پښتو فلمونو ته موسیقي جوړ کړې او لا هم خپل دغه کارونه پر مخ بیایي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې که د سینماګانو د پنخه کېدو لړۍ دوام ومومي نو د په خبره پښتو موسیقي به له اغیزه بچ پاتې نشي.
د فلم انډستری چې وا په ټول پاکستان کې دغه ته پاتې و چیر د پښتو فلمونه ویل شي کوم چې دا غم زپلي خلک دی او دردمند خلک دی لاشي فلم وګوري یو سات په خپل پام غلطي چې کله دغه مسله په کړه لا د څلور سینماګانې په شمار وي هغه کوم د سینماګانې اوسو دی دی هغه چې کوم فلمونه لګېدلې او هغه د پښتو فلمونو هغه په کې خراب تراب شو نو کدا سلسله دا ته جاری وي حکومت بمدا سي وشي یو خو به سندرغاړي دی تیږي بل خو به ورته چې دا فیس ختمېږي نو زما په خیال دا زموږ د ټولو پښتنو لپاره د خفګان او د افسوس خبره ده.
د پښتو فلمونو جوړونکي او هنرمندان په سینماګانو د حملو په اړه خپلې اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې ویل کېږي په پاکستان کې د اردو او پنجابۍ ژبې د فلمونو په پرتله د پښتو هغه زیات جوړیږي او ښه کاروبار کوي. مسافر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې که حالات همدغه سي پر مخ لاړ شي نو زر دا چې د پیښور سینماګانې په کاروباري مرکزونو بدل شي.
نو موږ چې دی حالات چې ګوري بس خلک دا سینماګان نور به ختمي دي بس بیا فلم رشتي تبا دا پنجابی دی مخیر تبا و پښتو هم تبا شي.
د کلتوري چارو پښتانه شننونکي په عین وخت کې وایي چې حکومت باید د پښتو فلمي صنعت وده ته پوره پاملرنه وکړي چې معیاري فلمونه جوړ او له پښتنو د ساتیرۍ د موکو ترړلو مخه ونیول شي.
پام کوه
الله الله وای مکول دي سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګارت می واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بلو نه پاس کا
پام کوه
تلوني حاکم مفتي مشوره
یو نشوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي. پام کوه د مشال رادیو د ټوکو ټقالو مزاحیا پروګرام دی چې تاسو ته امان الله ناصر له کوټې نه رالیک. د خیبر ایجنسۍ سرکاري چارواکي وایي چې د جمرود په شاګۍ سیمه کې د تیزو هواګانو د لاسه د بجلی څلور ستنې پریوتلې دي چې له امله یې د یو شمېر سیمو بجلی بنده شوې ده. د خیبر سیمې خلک غوښتنه کوي چې د دغو ستنو په جوړولو دې حکومت لاس پورې کړي، خو بیا د بجلی چارواکي وایي چې دا په یوه غرایزه سیمه کې پریوتلې دي او د دې په جوړولو کې به ډېر زیات وخت لګي. زموږ هم کار د سیمینه دا رپورټ را لګي.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د جمرود په شاګي سیمه کې د تیزو هواګانو لامل د بجلی څلور ستنې پریوتلې دي چې ورسره د لنډې کوتل تحصیل خیبر زخخیل تورخم او داسې یو شمېر نورو سیمو بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده. دوی وایي چې د بجلی د بندېدو له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. په دې هکله باندې د خیبر سیمې خلک مشال ریډیو ته وایي.
خلیل دے بالکل مکمل طور باندې لنډی کوتل سب ڈویژن چکم نے تک مکمل طور باندې بجلی کٹ رو او د تک پوا جا باندې پسکلونو کې ماشومان تا پاس پتال کې مریضان تا ډیر زیات مشکلات وی دا مشینری مکمل طور باندې مطلب چې فیل شي او ډیر خط مشکلات دي جوړ شي. مونږ غواړو چې حکومت له پکار دي ټیس کول له پکار دي زر تر زر په کو پکار دي چې زر تر زر په کار وشي. دا
سیف الله نام ما موبایلو کار ما ډیر تکلیف جوړ کړه حد نه سیوا مطلب مونږ ډیر تکلیف ورشه مطلب اوس نه جنریټر تار نه تړل لاله یو نیم سر پیسې مونږ اورا زغری جنریټر هغه موږ دې چنی مونږ کار بندې کارم بندې به دکان بندو چې بجلی نه مونږ ار سره بجلی سره یک موبایل د چارج د کاری او شاد کنه دا مونږ بجلی سره تړل لري دا مطلب دې باندې کار جوړ شي پوه مونږ ته تکلیف ده.
د خیبر ایجنسۍ په شاګي سیمه کې د بجلی دستنو د پریوتو په حق لمو چې کله کبایلی سیمه ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو ویاند انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې په کومه سیمه کې د بجلی د غستنې پریوتلې دي مونږ ورته د خپل اکسین په ګډون یو شمېر کارکونکي لیږلې دي. هغوی سروې پیل کړې ده او د زیان معلومولو نه پس به پرې کار پیل کوو.
سامان دا
د خیبر قبایلی سیمې خلک د بجلی د چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه د بجلی ستنې دې ورته زر تر زره جوړې کړی شي چې بجلی بحال شي. د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د ډیر اسماعیل خان نه 550 کورنۍ بیرته د جنوبي وزیرستان بیلابیلو سیمو ته ستانه شول. دغو کډوالو سناسه څلور کاله د جنگونو له امله په ډیر اسماعیل خان کې په پنډغالو کې تیر کړل. بیرته ستنېدونکو کډوالو په ستنېدو خوښي ښکاره کوله او همدارنګه حکومت نه تمه لرله چې د دوی سره به خپلې مرستې جاري ساتي. زموږ همکار په دې سفر کې د کډوالو سره ملګری و. راځي چې وورو نورې څه په خپلو سترګو لیدلې.
د ډیر اسماعیل خان ټانک نه د مسعود کډوالو د 1900 کورنو سویلي وزیرستان ته واپس لږدولو درې ورځنۍ لړۍ د پنځم په ورځ ورستون ته ورسېده. د واپس تک په دا مرحله کښې د چکملي، کوټکي او سراروغه د مختلفو کلیو نه علاوه شهور د سویلي وزیرستان آغاز سیمه ده، چرته چې کډول قبایلیون څلور کاله د ورچنې پاتې کېدو نه د ورستې په اول ځل خپلې سیمې ته واپس ورسېده. پشاور چې دوی ته د ډول سپېته په ډنګ اتڼ او سندرو په دا رنګ ستړي ماشای وویلی شم. دامو کې خپل خاورې ته راستانه شوي قبایلون څومره خوشحال او دوی سرنګ جذبات احساسات لرل د ځنې قبایلیانو خبرو ته غوږ ونیسئ.
د مونم دای دلفراز سمې ژدای نوې سره ورسېدلي په خیر خیریت سره شاهور ته چپ امن سره ورسېدلي او شخوا شول هي پلیار بندې ښه انتظامات و
عبدالملک نامې خیریت سره ورسېدل ارمي انتظامات نشه زبردست خوشولي او شو زبردست خواروک شو کې روکه په شایر شې د خواړه انتظام رته کړی باسي ناټر کې نا ار شرط نیولی وی پښی ذات سره چې کی ماده خوان دی مان دی ار شي سره په ور ورسه پولیسو کا خدای کړه میډ خپل وطن میله کورینا میجو یابو دی.
زه علم شیر شامن خل د شاعر وسدین کای خبر ډیر وخت نه بعد خپل وطن ول د کچ جانا ته سړی نه زیدا سه محسوس کی خپل یاره بند کی مالات میج ولید کورینا غونډ رنگ شوی دی. دغه د پوره میجا ګورمنټ نه توقع د چین انشاء الله می سره امداد وکړو.
د مونږ نوم حاجی شرداد خان په خریا سره ورسه دلی پاک فز جهان ډیر جوته شکر ادا کړ. د ټانک نه د کډوال کا بالیانو سره راغلی اسیسټنٹ پولیس کل افیسر امید الله خان خټک مشال ریډیو تا په دا رنگ وژاغه دام.
په دې مرحله کې د درې ورځې جاری اپ د وسو نجات خندن خپل کورونو تر ورستل په دې کې 200 د شهور د ته مفت ترانسپورت خوراک انټونا او سره د میاشت په بنیاد شپږ میاشت پورې به دوی ته خوراک ملاويږي او دوی ته بر سره وسره په د کور جوړولو سامان هم دوی ته ملاويږي. لکه څنګه چې تاسو ولیدل د دوی د خوشاله اظهار چې دوی کله ورسېدل خپل علاقو ته دوی ډیر خوشاله دي. حکومت او د پاک فوج له طرف نه نورم کوششونه چې دوی خپل ژوند دلته بهتر
دا ده یادوي چې د کاوڑ مرکز نه د امنیتی فورسز چارواکی بریگیڈیئر اظہر عباس کډوال تا په مخه شا او په سویلی وزیرستان شاور کښې بریگیڈیئر محمد اصغر ستړي ماشا وویللی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د یو ریپورت وروسته درته د خورما شیرین په واسه کې سندره وړاندې کوو او دا ریپورت دا دی چې پرون په عالمي کچه د سیلګرۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه چې پکې د دې ورځې اهمیت او دې سره د تړلې کاروبار په ودې خبرې اترې او غونډې وشوې. خو خیبر پښتونخوا کې دې سره تړلې خلک وایي چې ترهګرۍ له وجې د دوی کار روزګار خراب شوی دی او دوی د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د سواسی می سرګری سنت سره تعلق لرونکو خلک وای چې سیمه کې تیر شوی ناسازه حالات لکبل د دوی کاروبار زیل ناراضی. محمد طارق چې په کلام کې خپل هوټل لري وای چې د دوی کاروبار د پخوا په شان پاتې نشو.
روډ نشتا د روډ دا حال دی چې بحرین نه تر کلام پورې 45 کیلومتر سفر دی. هر کس دا سوچو کی چې 45 کیلومتر سفر په 4.5 غنټو کې کیږي نو د دې روډ وسه حالي چې دغه سفر خلک وکړي فیملی ماشومان زنانا نو هغه دومره بور شي چې بیا واپس دي نو هغه بیا نورو خلکو ته وایي چې یاره تاسو کلام سوات ته مه ځئ. روډ ډېر خراب دی, ډېر تکلیف ډېر نو هغې په وجه زمونږ چې کم رش دا تېره کم چلېدلی نو هغه بل بجلی. دویمه خبره چې بجلی نشته, درېیمه خبره چې فون نشته دی. خلک بیا خامخا رابطې ساتي خپل کور سره.
دغه شان یو دکاندار امیر زیب چې د لاس جوړونکي سادرې او داسې نور شیان خرڅوي هغه مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ د خلکو په انتظار وي.
مخکې زمونږ ډېر ښکلی کاروبار و کنه و زمون سره دې کوم ورکرو کوم کاریګرو هغه ټول زمون نه تیږي دي تنخواګانې نشو ورکولای. حالات ښه دي خو کسټمر نه راځي ته غشن نه خدای په اسره باندې نه شي وسیکینګ دې چې پوسټ دې دی وږي نو خدای دې سلپ کی ګل نه راځي شو تا پس پلارې چې څنګه چې دا هغه نو خار نه ولا لمن ګوري کولی چې پوسټ دې دا خو فیم دې سره راځي نو هغه دې سلپ کی ګل نه چې دې حکومت لګ د غوخل نه داخله کو بیا روان شي.
شیرین زاده چې د 13-15 کالو راځي د هوټل کاروبار کوي وای چې که حکومت د سرګری په سنت کې سن سمرسته وکړي نو د سواد سرګری سنت به وده عمومي.
سواد خو لکه چونکی انفراستراکچر ضرورت ته زموږ روډز او کم مواصلات او مسله ډیره ده. د دین علاوه دا چې مطلب ټورس انفارمیشن سپاټس نشته دلته نو دا غي ضرورت ته ګورمنټ سره نور دا د غري چې سنت ډیولپمنت وکړي سمندر ریور سواد چې په دې کې دی لیکس ریزارت جوړ کړی شي چې باغی کې مختلف اکټیویټیز شروع شي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د سیاحت او ثقافت وزیر اکیل شاه سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د سواد سرګری سیاحت د بحالی لپاره هلې ځلې روانې دي.
پی ډی ایم ای ډېر لوی رقم ته دې د دې لپاره مختصص کړی ده. هغه لګای دي او روډ جوړو بیا چې دې نو هغه نو پس نور کمیونیکیشن ورک چې دې هغه به برابر او بیا د سټوډنټس لپاره یوت لپاره څنګه یوت هاوسز جوړو یو په نران کې یو په اګلیات کې دوه په سواد کې او یو په چترال کې.
نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ له وجې سیلګرۍ سنت ته زیان رسیدلې دی خو د دې باوجود هغوی په مختلفو موقعو د سیلګرۍ د ودې لپاره مختلف پروګرامونه کړي دي. رابع اکرم خان, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د رابیا کرم خان د همدې ریپورت سره زموږ د دې خبرونه د ریپورتونو لړۍ پای ته رسیږي. دومره وخت مو تاسو ته سپمول چې د خرما شیرین په واسه کې د خوږه سندره دروورو مال اجازه راکړي. د خدای پامان.
مستی کر دے, چاوے چھ مستی کر دے, نیم پتی کو
چاوی چی مستی کرده چاوی